السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې پر روانه نیم ساعته خبري مجله کې په افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شې. د خبري مجله په لاندو خبرونو پایلو: د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانې د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست 26 بریټ پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا امریکایي امر کړی. د بیګټ په بیخ کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 100 ډیر ملکی افغانان هم وژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال ایریک کریلا وروسته تر دې د امر کړی چې کېدای شي د دې بریټ د څېړنې پر مهال ځینې معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې د دې پیښې له څېړنې وروسته ویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډیر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو، د بریټ په تاکتیکی کچا د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندوی ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون ویل چې د سپتمبر په 3 او 14 اتلس تنه کارکونکي طالبانو په غور کې نیولې دي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر هم دی. نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو ګوتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم بیا ویلي د دې مؤسسې اتلس تنه نیول شوی دی او د ادعا کوي چې د کسانو عیسویت ته تبلیغ کاوه. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي توماس ویسټ پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې. ښاغلي کرزی پرون په خپل اکسپاند لیکلي له ښاغلي ویسټ سره د یو ویډیوي کانفرنس لارې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او ښځو د کار او زده کړو له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار کړی دی. د برېټانیا حکومت د جمعې پورز د روسي واګنر وسواله ډله ته د ترهګرو سازمانونو په نوم لړک شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړي وه. د روسي چارواکو تیر میاشت ویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براومان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کرملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایرلین ټریسی د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان ګرشکوویچ سره ولیدل. ګرشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو لیکلي چې د ګرشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګرشکوویچ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړي. وال سټریټ ژورنال هم دا اداره رد کړې ده چې هغه جاسوس و. تاسو ازادي رادیو ته وګیا ستوړاندې خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل اورئ. افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو د امریکا ټینګار، خو یو ټول منلې او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شموله حکومت یعنی کار اهل کار ته سپارل، مسلکي کسان، پو کسان با تجربه کسان را بلل، کسان یعنی افغانان حتی به قوم به وطن.
غزنی کې بعد هغه کورنۍ له حال او احوال خبر شي چې څلور غړي ګزړن وهلې دي.
بزاتي شو خلک کار پرې دی یا یادي پرغښتو باندې دي نو سره په تکلیف زحمت باندې دی.
او د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولي. نور مهم موضوعات هم دروانه خبرونه برخه ده، ملتیا مې وکړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د څومبلې یا وګي 25مه او د سپتمبر 14مه نیټه. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې له قطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانه کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارز زافیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول ونډه ولري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې پورز د دیموکراسي د نړیوال ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خبر شوې ده په کې راغلي دي چې د ټول شمول حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخص واوریدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبه پروسه ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی.
مستر ماتاکی ټولد اس دټ وی ډیدنټ هاف ا ډیفینیشن فور انکلوسیو.
دا وی شغل متقی دی ته ویلي دي چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دي چې اوسنی واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکنی حکومت ټول شمول دی. لدې څرګندونو ښکاری چله ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زماله پر ټول شموله دا معنا ورکوي چې د هغو خلکو اساس ته وبکړي چې په هغه واد کې ژوند کوي. دا سیسه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. پوتیرو سبان د دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولای دی هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچکسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد ده دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ شزه نشته. نړیوال ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقوقو رعایتول په ځانګړي ډول د شزو او جنو حقوق د ټول شموله حکومت ترڅنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو ته به لار پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اوریدل. د افغانستان یو شمېر ګوندي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټول غوښتنو برخلاف ادعا کوي چې د دوی اوسنۍ رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دی. خو د یو ټول منلي او ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو شمېر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز الدین معارج ازلي رادیو سره مرکه کې ځواب ویل.
اما شموله حکومت یعنې کار اهل کار ته سپارن، مسلکی کسان، پو کسان با تجربه کسان را بلند، کسان یعنی افغانان حق ده، ده خواب ده، ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده که طالب نده کرده، ده که ملامت دی، پل دی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده، حکومت. نبینان ده امریکا ده که غرب نه، بغبه پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا مشمول حکومت لدی تاریخ پر مستقی کستان کار اهل کار ته او خلق ټول ته خلق داسه حکومت جوړ کسته خلق پر رائے خلق پاکستان وګوري په حکومت کې د خلق اراده پکې تمثيل دي چې هیڅ څنګه نسته کورای مشروطم ته لاس کوي چې نړۍ ول مشروط کنه د غدایي تم ځو راسته چې خلق اوس درو کې ما پرشنا څه پیژنه او نو بده سیاو د چین او عادي سیاسي ته دومره خوشحالي او دومره وتی اټن نه کوي
موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي. فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې ته شکیسي د حکومت ته هم شمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه ټول شان په قانون باندې مختص دي. خپل طالبان هم زمير او وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه فراسي سیستم څنګه دي مختص دي. دا فرامین څنګه ورکې اداره څنګه مختص دي، دا مقررات څنګه روان دي، دا نظم څنګه ساتل کیږي، دا خودي په دې پی ادارې څنګه نه څنګه جزا ورکړه، شرعي جزا ورکې، شرعي قانون کې دا چی سره په کوم معاملې کې چې خو مسلمان نه ده هاته په څه واره ځای دي. دوی هم شموله هدف توغازي او خپل موخه تر سره کوي. خپل موخه ما څنګه وډیان کوړ خپل خپل لاسپوڅي په تراولې تاري پاکستان ته خپل ځکه د لاسپوڅي وسته لري سوي دا به بر تراولې دې کټه خوند کی. ایران هم امر تا کار پاکستان ورته کار یو غواړي خپل ګوراجان لاسپوڅي په تراولې کینی دا دوی متن کی دغه تم چا چا ته په سامر کې او سامي شرکت جوړتي لکه پشل کالو کې څه یو چارواکه به خائن اعلان څه پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان چې دا پښتون نظر کې ناکام ده پورته وزارت ته لاړه چای سکوای نه سلیونه مانه به تاکنه کېدل سفاره تو بساته کچیر لو یو والی یو وزیر یو تو بل چوکی لري کوم مملکت ولې خپل بس بدلو دا بیر ځ فرید زګر خپل رئیس جمهور کړی تو زلی ویل زو واکنه لره
د دې خاطر سه هم دغه ستونز حل شي چې نړیوال بیرته افغانستان ته مخ وانه ریوي چې د حکومت داسې دی یا حسې دی په لاندو کته سوې استه څه باید وشي؟
تغییرات به راسي په دې چې ځکه طالبان نه ایستا کی طالبان تمګه دا دوه کال د پاسه ډیرو خلکو ویلي څه موقت اداره لري که دایمي اداره ځکه نه شوړي اجازه نه لري. د نجونو ښوونځي ته یې ویلي د بشر حقوق د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلي مرم دوی جوړېږي. نړیوال نه موږ هیله کو خلک کړي او دوه کاله دي افغان انجلکان له خپل حقه محروم شوي دي. د تاوان به څوک ورکوي؟ جبران څوک ورکوي؟ طالب هېڅ وخت نه استاکېږي نه استاد ته ولي پیس صورت مند دوی پېږي دوی موقت دوی که اصلاحات راوسته دوی که پېدی حکومتدارۍ ته راغلی دوی خپل ضمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې چې د خاورې کې روبدلي دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شم مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه به نهشي.
سیاسی مسائل کارپوه په خوانه ډیپلوماټ عزیز مارج چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د غوښتنې په اړه باندې چې متحده ایالاتو له خوا شوی او تر خوا دا چې طالبان ولې ټول شموله حکومت نه جوړي او تعریف د ټول شموله حکومت څه دی ازادي راډیو سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه نښنه خوده. دوی د پنځشنبه په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي اندېښنه وښوده او د دې هیواد وضعیت پر مرکزي ثبات او امنیت په مرکزي اسیا هیوادونو کې د ثبات او امنیت لپاره تر ټولو مهم لامل وباله.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې خپل هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنځمې په ورځ په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تېرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
نام بلسکي پدیاتي بول استرادانی براتسکو افغانسکو نارو
په تیرو کلونو کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې وختلې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تیرېدو مخنیوی وکړ. هغوی وختل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل. تیر کلې له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کشف او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه،
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دی او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اغېز لري. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
بعض قدرت های منطقوی چون روسیا بسیار علاقه مند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
زنی سیمه ایس قدرتون لکه روسیا پا منزنه اسیا که دخپل نفوذ در ساتول لپاره بهره لیوالتی آلد او ده دی نفوذ باید یو پتا ولدی ده ویری پتاوی ده وهم پتاوی او داس یو پتا چی ده منزنه اسیا ده برباده لامل شد و ده پتا نن افغانستان ده او ده یو وهم ده او لواقعیت سر سمون نلدی
هم اینو با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان و طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوې، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر کړي بیان کې ویلي، له برېټانیا، آسترالیا، کاناډا او شمېر نورو متحدانو سره یې هم خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. تفصیلي دی راپور کې.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر بندیزونو کې چې پر ایران یې تازه لګولې دي، برېټانیا هم لاشوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. د بشکلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلی دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهره چانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحده ایالاتونو له لورې د بندیزونو 13 پړاو دی چې پر ایران لګول کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولې دي چې یو شمېر چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحده ایالاتونو په 24 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز یاورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پروند تورخم دروازې پر بیا پرنستل کېدو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ترشخړې وروسته نه ورځي د هر ډول تاګ راتاګ پر مخ تړلې پاتې و. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 6 نیټه وروسته له هغې وتړل چې د دوړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د انډیپندنت د مقالې لمخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې د ننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټ بیا رغول چې د پاکستان لخوا ور باندې ډزې پایل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوی اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمیل سهارا لاروی او پولیو کسانو لدی دروازې تګ را تګ پایل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډی خونی مشر ضیاءالحق سرحدی ویلي د تورخم دروازې ل بیا پرنسل کې دو سره د هغو سوداګرو چې په دوړ خوو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسیده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډی خونی بل غړی خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کېدو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا $2 million زیان اړولې ده. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړنې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څپلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیایي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړي او د ته زمینه برابره کړې چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنې له مخې د جاپان په کوربه توب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی. حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وايي باید په رسمیت وپیژندل شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وش ساعته ژوندې واوري. هر خبرونه چې د لتا ستې رښوي هم وي، یعنی تاسو مسکړي وي نواړې په تکراری ډول بیا واورې کولای شي زموږ وې پاړې ته ولاړ شي. د خبرونو جدول کې د ازادي رادیو ټول خبرونه خوندې دي، نه یوازې دا چې ژوندې اورېدل شي بلکې د خبرونو په تکرار کې هم د خبرونه شته. په غزنی کې د وی دولس کسیز کورنۍ څلور غړي ګزړ وهي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وای د څلور ګزړ وهلو لړل دوی مړ شوی دی او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان بیا په ټولنه کې ګزړ یو خطرناک ناروغي بولي وای د واکسین ساتکې او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوړه لار ده.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شلده، خو د پښو تر څنګه ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان شکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپل اولادونو ته د پولیو ضد واکسین ساتکې نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپل اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او ورونو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزړ وهلي، خو یو ورور یو خورې په اتلس کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوی او یو بل خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو. کله چې اتلس کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ شي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپل اولادونو په نیمه خوا ژوند پخته، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپل اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. دای وای د بیغوري لامل مخپل اولادونو ته د پولیو زت ساتکنه وور کړی چې پایلې داسوه
چې دی ول ویجی لبشول خو بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکته کې بزاتی شیخونو کار پرېږدې یا یادی پرغښتو باندې دی نو سره په تکلیف زحمت باندې ډیر یو
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې د چیروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوره لار ده او خلک باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوري او لاپروایی لامل د خپل اولادونو راتلونکي د نوربیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې دوی لمابای نه وړلو یا دوی ایرټیکیشن سي دا هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسی
بلور ته د غزنی عام روغتیا مسولین وایي د پولیو په لمنځوړلو کې ماشومان ته د واکسین ساتکو ورکول او د عامه پوهاوی په برخه کې خپل حالي ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي مافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومان ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي ترڅو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومان برخلیک د نوربیبی او د اغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو له پیغامونو
نام علیکم نام دې ما د ننګرهار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالي دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي له دغه شرکتونو څخه کوچی د پای جوړي سوي دي جي صاحب
السلام علیکم بار السلام زه د هلمند ولایت کچي کول سوالي د زمیندار څخه خبر کوم د زمیندار 315 کاريزه ساحه د ټوله د وبو سخت کم بوت سره مخ دي نو وبو ورور ډيري کمی دي مهله کوی دغه وبو د وزارت ته خوا څخه چې دغه خوا ته د کانال وخه جده وبو را واوري ورور ورته بورته ورکی د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي پسل پیساده کې او یا اچا پیساده کورنی بار سیوی دی شل پیساده پاتې منډیکا په کندوالو بداله ده
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه و موږ د لوړ مقامات څخه د هیل ده چې موږ ته برای لا کې موږ ازرجو ته لوساله کې نو که شته نه د چشنګ بنسته خدای دې وکړي دا موږ په غرام ازادي رادیو نشر کړو ازادي رادیو څخه ډیره مننه زه غلام ګل مشرانه د ازادي د لوساله څخه دا پیغام درته پریږدم
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوال ته ټول د سلامونه او نیکی هیله ازادي رادیو د کارکونکو سموده هیله ده چې موږ ولسوالي نوزاد ولسوالي ډیره سخت وچد وبنه لري کوم څه دا بندونه وته لسینو ډیر بشي دا ولس مرستې مرستې بندونه راته
بلیا السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم دا وبور ورکشته خانه شنت تیری دا خوا ګرځ د وچه پات سره دا سره کوم کیسه د انصاف نه ست دا ولې دا رقم کیږي دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ودې نه کوي وروره دا خوا سر خوا ګرځ د پات سره کباس ولا وچکاله ده ختم شو دی پات خانه شنت ښاک وبلان ست دی خانه شنت تیری دا سره کیسه پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولت ولچن زکی اسنادین زکی پات دیوروره سرکاری طبيعي وروره پسلاو جربون زکی پات دیوروره دی سرکاری ته چری دا ولې دا سکیږي باسي باید چې وغمه او خلاص السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.